بوده. می توانید رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت همکارم احمد تکل میزبان شماست.
در ازیات من نکوم احمدی صاحب قدرمن اوریدون کو تاست سلام ورنده کوم. تر نهو بجو دی ازادی رادیو دی یو ساعت خبرونه ته خرغ لست. دی خبرونه په زیاته برخه کې دی ازادی رادیوی مجله اونیس پروگرام خبریږي چې ادبی او هنری مسایلو ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت وایي د 2018 کال تر پایه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې په لوګر ولایت کې د ناټو د پرونی هوایي حملې د تلفات شمیر 100 ته ورسید. په بدخشان کې سیل د دغه ولایت 12 کورنۍ بې ځای کړي او په زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. او د ترکیې حکومت وایي د دغه هیواد پرونی حمله احتمالا د اسلامي دولت یا داعش له لورې یوه هڅول سوي ځانوژونکې کړې ده. د خبرونو تفصیل: په لوګر ولایت کې د ناټو د پرونی هوایي حملې د تلفاتو شمیر 100 ته ورسید. د لوګر امنیتي چارواکو ویل په هغه حمله کې چې پرون سهار وختي د ناټو هوایي ځواکونو د برکې بارک ولسوالۍ په چهلتن دره کې د ملي اردو پر پوستو وکړه 100 سرتیري وژل سوي دي. مخکې د دې برید تلفات 8 ښودل سوي وو. په دې برید کې 4 نور ژوبل سوي دي. امریکایي چارواکو د لوګر د قربانیانو له کورنیو سره غمرازي څرګنده کړې او ویلي دي چې له خپلو افغان دوستانو سره د پیښې په اړه څېړنه کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې پیښه خوشنۍ ښکاره کړې او له ائتلافي ځواکونو یې غوښتي چې له احتیاط کار واخلي. دا د تیر کال دسمبر میاشتې را په دې خوا په لوګر ولایت کې دوهمه حمله ده. په مخکنۍ حمله کې 15 ملکیان وژل سوي وو او 6 نور یې ژوبل کړي وو. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې سیل په دغه ولایت کې 1200 کورنۍ بې ځای کړي او په زرګونه کورونه ویجاړ کړي دي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو تول د دغه سیل کابل چې د تیر اونۍ د دوشنبه له ورځې پیل سوی دی د امو دریا په غاړه په سلګونه جریبه کرنی زمزکه هم او به لاندې کړي ده. د وی چې شغنان، زیباک او شوده ولسوالۍ کې زیاتې سیمې زیانمنې سوي دي. د پوینا په شوده ولسوالۍ کې درې کلی یو مخ ویجاړ سوي دي. په وروستۍ ورځو کې د وښتون له کبله په کندوز او ننګرهار کې هم سیلونه جاري سول. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې سیل لسګونو کورونه نړولي او لارې بندې کړې دي. د کامې ولسوالۍ د زاخلو د سیمې اوسیدونکو پرون ازادي راډیو تول له کونړ سیند څخه راوتل سیلابونو د اختر په لومړۍ ورځ شاوخوا 80 کورونیو او د هغوی سلګونه جریبه کرنیز ځمکه زیانمنه کړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش په راپور کې ویلي د امریکا پوځي چارواکي که څه هم پر دې احتمال پوهېدل چې د نږدې 15 میلیون ډالرو په ارزښت له جوړو سوو ګودامونو څخه به ائتلافي ځواکونه کار وانخلي، خو بیا هم د دې ګودامونو د جوړولو مخه ونه نیول سوه. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش دفتر پرون وویل دا ودانۍ چې د 14 میلیونه او 100 ډالرو په لګښت د کندهار په هوایي ډګر کې جوړې سوي، څلور لوی ګودامونه، اداري خونی او نامعلوم شمیر نور سات لري. دا په افغانستان کې د امریکا د پیسو د ځای کېدو په اړه د سیګار د راپورونو د لړۍ وروستۍ مورید دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2018 کال د شلاوریز نړیوال جام د غورای په سیالوي کې نن له هانګ کانګ سره مخامخ کیږي. د افغانستان ملي لوبډلې تر اوسه هالند، متحده عرب امارات او سکاټلند ته ماتې ورکړې، لکه نیا او کاناډا سره د باران له ورېدو له کبله مسابقې مساوي کړې خو پر امان بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال حاجي عزیز الله فضلي نننۍ مسابقه د افغانستان د ټیم لپاره ډېره مهمه وبلله. د ایرلند او سکاټلند ټیمونه چې د خپلو ګروپونو په سر کې دي د 2018 میلادي کال نړیوال جام ته وتلی دي. د کرکټ په نړیوال شلاوریز جام کې 14 هیوادونه ګډون کوي چې 14 د روانو مسابقو د برخوالو ټیمونو لمنځه غوره کیږي. بیا هم شرغلست. د ترکیه حکومت وای دغه هیواد پرونی حمله احتمالا د اسلامي دولت یادایش له لورې یو هڅول سوي ځانوژونکې کړې ده. په دې حمله کې چې د سوریې پولیس نږدې په سورج شهر کې وسوه، لږ 10 ووژل سول. د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت ویل نږدې 100 نور ژوبل سوي او په روغتونونو کې یې درملنه روانه ده. د حملې هدف په سورج شهر کې د کوردانو د یوې سیاسي ډلې کلتوري مرکز و. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له لاسلیک سره سره د اسرائیلو په ګاونډي هیوادونو کې د ایران د نفوذ مخه ونیسي. کارټر پرون اسرائیلو ته د سفر پر مهال وویل چې امریکا د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې د فعالیتونو په ګډون اسرائیلو ته د پیښو ګواښونو د کچې په اړه اندېښنه لري.
There's no disagreement about the threats Israel sees every day.
دای وای په هو غاښونه کې چې اسرائیل هر ورځ ورسره مخامخ دی د بې ثباتی لپاره د ایران له هڅو نیولې د حزب الله حماس او داعش تر ملاتړ پورې هیڅ شک نشته. ځکه زه راغلی یم څوله دفاع وزیر موشی یالون سره د هو غوستنځو په اړه ګډ کار وکړم چې زموږ د دواړو هیوادونو او په مجموع کې په سیمه کې زموږ ستراتیژي ورسره مخامخ دی. ویل کېږي چې حزب الله څه باندې سل زره توغندي لري چې د اسرائیلو ملکي تاسیسات ونه شي کولای سي. کارټر ول ته باندې حزب الله ملاتړ ایران کوي. د امریکا ولسمشر وايي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري په یو خوله د ایران د اټومي موافقې تصویب دوه شول چې نړیوال په دې سلا دی چې د موافقه د ایران له لوري د اټومي وسلې د نو جوړولو لپاره ډاډمنه سوي ده. د امنیت شورا له لوري پروند د دې موافقې تصویب لاره هواره کړه چې د ایران پر ضد نړیوال بندیزونه په تدریجي او مشروع ډول لری سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ول هله لري چې د کانګرس غړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړې ته توجه وکړي. د امریکا جمهور غوښتونکو له دې موافقې سره سخت مخالفت کړی دی. او روسیه پرنول چې د ملزی الوتکې د پیښې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک بدیل وړاندې کړی دی. د روسیه د پریکړه لیک د اوکرين د حکومت مخالفو یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د ملزی د هوایي شرکت ته وشتل سوي الوتکې د مسؤولو کسانو د تعقیب لپاره د محکمې د جوړېدو خلاف دی. د تیر کال د جولای په 18مه د ملزی الوتکې د لوېدو په پیښه کې 298 تنه وژل شول چې اکثره هالنډیانو. هالند له ملزی او نور هیوادونو سره په ګډه هڅه کوي چې د دې روسیه د تعقیب لپاره نړیواله محکمه جوړه سي. روسیا او د اوکرين په ختیځ کې روسیه په لوبې د غوښتونکو ادعا کوي چې الوتکه د اوکرين د حکومتي ځواکونو له لوري وشتل سوې ده. خو د هالند په مشرۍ د یوې نړیوالې ډلې د تحقیق راپور په افشا سوې مسوده کې شواهد ښیي چې بیلتون غوښتونکو او ممکن روسي عسکرو له مځکې څخه وشتونکو توغندي څخه کار اخیستی وي. د خبرونو پای.
زموږ غږ آزادۍ رادیو او رایي قدرمن اوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند وایي چې د 2018 کال تر پایه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. پرون د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کمپل خبریالانو ته وویل چې که د داعش ګواښ زیات شو ښایي امریکا د ځواکونو د ایستلو پر مهال ویش له سره کتنه وکړي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان ډګروال براین له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو پر زیاتېدو ژوره اندېښنه ښکار کړه او ویې ویل سره له دې چې دا سخت دریځه ډله د افغانستان حکومت ته لوی خطر نشي پېښولی، خو فعالیتونه یې د ژورې اندېښنې وړ دي او دوی به یې په ځیر وڅاري. عصمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت مشرانو په دې هیواد کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش ګواښ د ژورې اندېښنې وړ وباله. ډګروال براین تریبیس پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دوی په افغانستان کې د داعش فعالیتونه په ځیر څاري. دا دواړو ولسمشر غنی او جنرال کیمبل ته د ډېرې اندېښنې وړ دي. دوی له نږدې څاري او له یو بل سره استخباراتي معلومات پرې شریکوي. فکر نه کوو چې اسلامي دولت دی په افغانستان کې حکومت ته لوی خطر وي، خو تهدید جدي ګڼل کېږي. موږ ځینې طالبان لیدلي چې اسلامي دولت ډلې ته اووښتي او له دې لارې پیسې او امکانات ترلاسه کوي. موږ داسې مثالونه هم لرو چې طالبان له اسلامي دولت ډلې سره جنګیږي.
We also see some examples of Taliban fighting.
په ورستیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ په فراه او ننګرهار ولایتونو کې سختي نښتې وشوې. ډګروال تریبیس دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان کیمبل په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. ویویل ممکن دا مسأله په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر وځنډوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې تر راپورته کېدو مخکې ژمنه کړې وه چې د 9800 امریکایي سرتیرو ډېره برخه به د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان وباسي. ډګروال براین تریبیس وی ولسمشر اوباما د سش کال تر پایه د ځواکونو د ایستلو په پروګرام کې یو څه نرمښت راوست، خو په راتلونکي کال کې د ځواکونو د ایستلو پر پروګرام به وروسته پریکړه وشي.
The drawdown of US forces
په 2014 میلادي کال کې د ځواکونو د کمولو د اندازې په اړه لا پریکړه نه ده شوې. په مني کې به فیصله وشي. جنرال کیمبل باید د جګړې د فصل ارزونه وکړي او وګوري چې افغان امنیتي ځواکونه څه کوي، بیا به خپلې سپارښتنې وړاندې کړي او سپینه ماڼۍ به پریکړه وکړي چې په څومره سرعت څومره ځواکونه وایستل شي. ډګروال براین تریبیس وویل چې ناټو د اشرف غني په مشرۍ د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله سختریزه ډله وځپي.
په راپور کې مو د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ویان څرګندونې واورېدې چې وایي د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه د امنیتي اندېښنو له کبله تر اوسه پورې پریکړه نه ده شوې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، شیبا وروسته تاسو ته د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې د پښتو ژبې د نامتو لیکوال، شاعر او اکاډمیک شخصیت ډاکټر راجولی شاه خټک د مړینې په اړه راپور خبرو. د پښتو ژبې لیکوال، شاعر او د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې او پښتو اکاډمۍ پخوانی رئیس ډاکټر راجولی شاه خټک پرون ناوخت د اروپیخي ناروغۍ له کبله په پېښور کې په حق ورسېد. ډاکټر خټک د 1925 کال کې د خیبر پښتونخوا د نوخر په ډاګ اسماعیل خان کلی کې زیږیدلی او د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې په پښتو او نورو ژبو ډیرلس کتابونه چاپ کړي او همداراز ګڼې څېړنیزې لیکنې په پښتو او انګریزي ژبو په رسنیو کې هم خپرې شوې دي. د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق په دې اړه دا راپور چمتو کړی.
د پښتو ژبې د معاصر ادب وتلی لیکوال، شاعر، کرکتونکی، څېړونکی او د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر راجولی شاه خټک د دوشنبه په ورځ ناوخته د اورپېښې ناروغۍ له امله په حق ورسېد. راجولی شاه خټک پر 1925 میلادي کال د خیبر پښتونخوا د نوخار ولسوالۍ د چرد د سیمې په ډاګ اسماعیل خیل نومي کلي کې زیږېدلی او لومړنۍ زده کړې د خپل کلي په ښوونځي کې ترسره کړې وې. بیا یې خپل منځنۍ زده کړې د پېښور په اسلامي او ګورنمنټ کالج کې ترسره کړې او تر دې وروسته یې په پېښور پوهنتون کې لوړې زده کړې پیل کړې او د ماسټرۍ سند یې له همدغه پوهنتون ترلاسه کړ. نوموړي همداراز له همدې پوهنتونه د دکتورا سند هم ترلاسه کړی او بیا یې تر دکتورا وړاندې زده کړې د امریکا د فلاډلیف ایالت په پنسلوینا پوهنتون کې بشپړې کړې وې. د پښتو ژبې ځینې لیکوال او شاعران د نوموړي مړینه د پښتو ادب ستره ځای بولي. لیکوال، شاعر او کرکتونکي خان زمان کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
اوسنی روان بهیر کې زه د راجولی شاه خټک مرګ بیل هغه سره وایتي خبرو چې موږ دا چارمنکو زه ډېر لوی زیان ګڼم. هغه په دې چې په دې وخت کې په پښتو ادبیاتو کې چې کوم څه ډېر کم وینم چې نشته، هغه د څېړنې خلک دي. راجولی شاه ټول عمر څېړنه کړې وه، خو دا دې هغه د څېړنو خصوصیت دا و چې هم ارارخیز وي او هم پکې هغه نوي میتودونه چې کوم د هغه افاده کول. نو دې تر څنګ هغه د نوي نق معاصر نق برخه کې ډېر لوی کار کړی و. په دې باندې پوهېدو هغه اخلاقي نق دی، نه کولو چې دا شی باید داسې ولیکل شي هغه څه ولیکل شي، بلکې هغه پوهېدو په دې باندې د معاصر نق په نظریاتو باندې او په رجحاناتو باندې خبر سړی و.
هر وخت خټک په لومړي سر کې د دندې پیل د پېښور په ایډوارډس کالج کې د خون کې پتوګه وکړ، چې بیا وروسته یې پر 1950 میلادي کال د پېښور پوهنتون له پښتو اکاډمۍ سره کار پیل کړ او پر 1995 میلادي کال د همدې اکاډمۍ رئیس وټاکل شو، چې تر 2004 میلادي کال پورې همدا دنده پر مخ وړله. تر دې وروسته نوموړي په 2003 میلادي کال کې د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې د رئیس پتوګه هم دنده ترسره کړې وه. ککړ همداراز د پښتو اکاډمۍ او پښتو څانګې د رئیس په توګه دار وخت خټک د کړو خدمتونو په اعتراف کې وایي:
د اکاډمۍ کارونه د پی ایچ ډی او د نور شونو چې کوم له پوهنتونونو کې کېدل، د یو نگران په توګه یا مخکې د پښتو اکاډمۍ د ډایرکټر په توګه دا یو معیار ورکړی و دې شونو ته. اوس داسې دی چې موږ سره دا رنګه خلک ډېر زیات کم دي. وګورې په دې پوهنتونونو اکاډمیو کې اکثره داسې خلک وي چې هغه بیخي د دې پښتو ادبیاتو پښتو تاریخ او پښتنو د تاریخ او ماضي په بیخي بنیادي خبرو باندې نه پوهېږي. نو په داسې وخت کې د راجولي شاه صاحب مرګ ډېر لوی زیان دی.
اروخت خټک پر پښتو سربیره پر انګریزي ژبه هم کتابونه لیکلي چې د چاپ شو اثارو شمیرې دار رسته رسیږي او همداراز لسګونه څېړنیز مقالې په پاکستان کې د نه په پښتو اردو او همداراز له دې هیواد بهر په نړیوالو رسنیو کې چاپ شوې دي. د یادونې وړ ده چې اروخت خټک د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې د ګڼ شمېر نورو جایزو مډالونو ګټلو ترڅنګ په 2006 میلادي کال کې د پاکستان دغه وخت ولسمشر هغه ته د ادبي خدمتونو په اعتراف د دې هیواد دولتي مډال تمغه امتیاز هم ورکړو.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې اختر ته د اغلی اوګی امیل شیر اوري د چند متر مکعب عشق فلم په باره کې معلومات لسندرغاړو سره اختریز بانډار او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د عینکو د مسو د کان آثار به په چک هیواد کې نندارې ته وړاندې سي. د هغه تړون له مخې چې تېره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی او په کابل کې د چک جمهوریت د سفیر موریسلاو کوزیک ترمنځ لاسلیک سو، د عینکو د مسو آثار به په چک هیواد کې نندارې ته وړاندې سي. د باختر اژانس د خبر له مخې د آثار له لومړۍ تر نهمې میلادي پیړیو پورې تړاو لري. په لاسلیک سوي تړون کې ویل سوي دي چې آثار به د روان میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د چک جمهوریت ته ولېږدول سي او هلته به تر مسلکي څېړنو وروسته ترمیم او بیا به د روان میلادي کال د نومبر د میاشتې له دوهمې نیټې د 2016 کال د فبروري د میاشتې تر 9 نیټې پورې د څناڅه څلورو میاشتو لپاره په پراکې نندارې ته ایښې وي. د چک جمهوریت دا منلې چې تر نندارتون وروسته به دغه آثار د نړیوالې بیمې او د نندارتون له نیمایي عاید سره بیرته افغانستان ته ولېږدوي. تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر د ځوانانو د همغږۍ او ځواکمنۍ د شبکې له رئیس او د مشرتابه هیئت سره وکتل. په دې کتنه کې چې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر عبدالرحمن هوتک او د ولسي جرګې غړي عبدالقادر قلاتوال هم برخه لرله، د ځوانانو د همغږۍ او ځواکمنۍ د شبکې رئیس عنایت ناصر او د دغې شبکې یو شمېر ځوانانو د اطلاعات او کلتور وزارت له وزیر څخه وغوښتل چې د دغې شبکې ځوانانو ته د دغه وزارت د ځوانانو د چارو په معینیت کې د کار او خدمت زمینه برابره کړي. د اطلاعات او کلتور وزیر له ځوانانو سره د دغه وزارت همکاري او ملاتړ څرګند کړ. تېره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا خبریالانو ته د خبر لیکنې د نویو لارو چارو روزنیز ورکشاپ جوړ سو. د دغه ورکشاپ د پرانستلو په مراسمو کې د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو د چارو معینې پوهنیاري سیدې مژګان مصطفوي خبرې وکړې او د داسې روزنیزو پروګرامونو جوړول یې خبریالانو ته ارزښتناک وبلل او ټینګار یې وکړ چې خبریالانو ته به د روزنیزو پروګرامونو د جوړولو په خاطر زمینې برابرې کړي. دغه ورکشاپ د اطلاعات او کلتور وزارت د لومړیو څلور ورځو د پروګرام برخه دی.
موږ خوښیو ته ډیر کم شعرونه لرو. په تیره اخترونو ته که چا څه لیکلي هم وي نو اخترونو ته یې ویلي چې د دوی کلي چمته دې نه راځي. اوږی هم اختر ته همدا خبره کوي. خدای دې داسې وخت را وویني چې شاعران مو خادي او خوشحالي را وبولي. راځئ د اوږی شعر د دې په خپل غږ کې اورو.
اختره ای اختره ستړی مشی تل کومه زینی راغلی تل لرا کلو برا نپویگم ایرانیم چې په کومه خوا روان یې، ته د چا د زړه ارمان یې. نه پوهېږم، راته وایه، راته وایه، ته د چا کره میلمه یې؟ لکه ما غوندې د چا د زخمي شوي او مات شوي زړه په سرو لمبو ایلمه یې. خوښه شو چې ته راغلې ای اختره، مګر ګوره دلته نشته هغه کلي، هغه څانګې، هغه ونې، هغه شنه ښکلي باغونه. دلته نشته هغه دنګې دنګې پیغلې، هغه دنګ زلمي میړونه. هغه سوي د یارۍ او محبت په اور کې زړونه. ای اختره ستړی مشی، یاره ښه شو چې ته راغلې، مګر ګوره دلته رنګ د منګو نشته. دلته هر لور ته چې ګورې سرې لمبې دي چې بادېږي. دلته هره لښته غشی، دلته هر دیوال سنګر دی، دلته هر کلی نه جوړ د شهید سلی. ای اختره ستړی مشی، اوس نه هغه زمانه شته، نه هغه خواږه وختونه چې به پیغلې ګرځېدلې جګې غاړې سره لاسونه. دلته هر ژوی چې ویني نن په سرو وینو کې رنګ دی. دلته جنگ دی، دلته جنگ دی، دلته هره شیبه اوري د مرمیو بارانونه. ای اختره ستړی مشی، مگر ګوره در نجار در نلوگی شم، ستا میل شم، ستا اوگی شم، چه می دکه دمات شوی زده ده هیلو پیمانه شی. را تراوڑه هغا وقت، هغا شیبی، هغا کلونا، چه مو اچول پا غارو کی ده مینی محبت او ده خوخیو سرلاسونا. در نجار در نلوگی شم، راستن اکرما تبیرتا، راستن اکرما تبیرتا، زما د عمر مسافر خواږه وختونه.
چند متر مکعب عشق فلم په باره کې مختلف نظریات موجود دي. یو نقاد دا فلم هیښوونکی بللی. د دې فلم کیسه په کابل کې د څو کلونو مخکې یوې اوازې څخه اخیستل شوې ده. وروسته دا اوازه افغان او ایرانی سینما لوبغاړو فلم کړه. زموږ د همکار نورګل شفق دا فلم خوښ شوی دی، څو واره یې کتلی او ډیر جزئیات یې ور معلوم دي. راځئ له شفق څخه به یې واورو.
Llevo rico.
Yo
no. ¿Dónde se está? Yo.
Ma be ham mahkumim mese, mese ma dutta be ham mese, mese dutta bi gunah mese, mese dutta
په 1983 کال په کابل کې یو کیسه مشهوره شوه چې په یو کانتینر کې د یو هلک او نجلۍ مړی موندل شوی دی. هغه محل څوک نه پوهیدل چې دا کیسه به سبا په یو داسې فلم بدله شي چې د اسکار نړیوالې جایزې ته به کاندید شي. یو ځوان ایران میشته افغان فلم جوړونکی جمشید محمودی هغه کال په کابل کې و. هغه ته دې کیسې د یوه ښه فلم مفکوره ورکړه او خپل هم مسلک ورور نوید محمودی سره یې په ګډه د دې سوژې عملي کولو ته مټې راونغاړلې. دغه فلم د نږدې 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت په کابو یو کال کې بشپړ شو چې وینوماوه چند متر مکعب عشق یعنی 100 متر مکعب مینه. دغه فلم چې په 1992 کال کې جوړ شو د افغانستان او ایران په شمول د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې او له تاوده هرکلی سره مخ شو. د فلم کیسه په ایران هیواد کې په غیر قانوني ډول د افغانو کډوالو د ستونزمن ژوند او کار ترڅنګ له یوې افغانې پیغلې مارونا سره د یوه ایراني زلمی صابر پر پټه مینه راڅرخي. مارونا چې اصلي نوم یې حسیبه ابراهیمی ده یوه افغانه پیغله هنرمند ده او د لومړي ځل لپاره په چند متر مکعب عشق فلم کې راڅرګندېږي. په دغه فلم کې د مارونا مور د افغانستان په کورنیو جګړو کې وژل شوې او دا له خپل پلار عبدالسلام سره په ایران کې په ناقانونه توګه یوې کباړخانې ته په ورته ځای کې چې څو نورې افغانې کورنۍ هم هلته اوسي او د سباهي په نوم د یوه ایراني په فابریکه کې درانه کارونه کوي ژوند کوي. سباهی دغه ناقانونه افغان کډوال د دې لپاره د قانون لسترګو په خپل فابریکه کې پټ ساتلی چې په کم مست کار ورسره کوي. هر ځل چې پولیس د پلټنې لپاره ورځي د افغان کډوال په یو تونل کې ترې پټوي. صابر یوازینی ایرانی کارګر زلمی دی چې په دې فابریکه کې کار هم کوي او اوسیږي هم، ځکه چې دی له خپلې ترور او د ترور له خاوند پرته څوک نه لري. هغه څو ځلې هڅه کوي چې دوی مارونا ته په مرکه پسې راوبولي، خو هغوی انکار کوي چې هغه یوه افغانه ده او سبا به ځي. مارونا کلا کلا صابر ته په پټه غرمنه وروړي. د دوی له یو بل سره د لیدو ځای د فابریکې تر څنګ د کانتینرو په یو لوی سرای کې یو خالی کانتینر وي.
وای نون بولانی، دست درد نکنه، گوشنم بود، حوسم کرده بودم.
په فلم کې د کیسې مخ هله په بل اوړي چې کله د اوسپنې په دغه فابریکه کې یو ایرانی کارکونکی غفور د فابریکې څښتن سباهی سره په دې خبره شخړه کوي چې دی په فابریکه کې ولې خپلو ایرانیانو ته کار نه ورکوي او افغانانو ته ورکوي.
آقا من چه میدونم، شما این افغانی های بدبخت میاد اینجا نصف حقوق بهشون میدی؟
سباهی سره ترشخاری او د مارونا پلار عبدالسلام سره له فیزیکی نخطه ورسته غفور امنیتی کسان خبروي او هغه د افغانو کډوالو په نیولو پسې راځي. عبدالسلام مجبوریږي له خپل لور سره له تونل راوځي او وایي چې موږ بیرته خپل هیواد افغانستان ته ځو.
میریم آقا، میریم از این مرد، میریم افغانستان خودمان.
د تک کیسه د مارونا او د صابر پر زړه اور بلوي.
بس من نمیذارم همه چه خراب بشه. مرد جان پاشو گریه نکن.
Oh, my God.
د صابر تما چې د ترور لکوره پرې شوی وي نو د فابریکې څښتن سباهی ته د زړه خبره کوي چې له عبدالسلامه مارونه ورته وغواړي. هغه ورځ چې د دغه ځای افغان کډوال د خپلو کاڼو کودیو په ټولولو لګیا وي سباهی عبدالسلام خپل کاري دفتر ته ورغواړي. د صابر او مارونه د واده موضوع ورسره شریکوي. دا خبره د عبدالسلام د قهر سبب کیږي او وایي چې هغه خپل لور یوه بیګانه ایرانی ته نشي ورکولی چې سبا د افغاني بودن پیغورونه ورکړي.
چهار روز دیگه همین شما برش نمیگویی خواهش دست را رفتی یک دختر افغانی را گرفتی؟ تا بالا شما افغانی ها فقط به چشم شما یک عمله بودیم، اضافه بودیم. حالا چی شده؟ عاشق شده؟ عاشق چی دختر ما شده؟ عاشق بیچارگی شده؟
کورته تری راځي کګوري چې مارونه په کوټه کې نشته. پلارې پلټون پسې وځي. د فابریکې تر څنګ یو ځای مارونه او صابر ویني چې سره ناستي. رسېدو سره د مارونه او د صابر په وهلو او رټلو پیل کوي او خپله لور لاس نیولې کورته ترې راولي. هغه غلی کوي چې څوک په دې خبره خبر نه کړي.
موی از اون روزی که دگوشون برسه که یکی از وطنان رو خبر شدم میایی تا تارتار میکنم فامیدی؟ میایی تا تارتار میکنم.
څو شېبې وروسته صابر د مارونه کور ته راځي او پلار ته وایي چې دی بد نیت نه لري. خو د مارونه پلار هغه له ګریوانه رانیسي او بد رد ورته وایي. په دې کې سباهی بیا راځي او د عبدالسلام یعنی د مارونه د پلار د پوهولو هڅه کوي. دوی دلته په خبرو بوخت وي چې مارونه او صابر بیا د یو بل د لیدو همیشني ځای کانتینر ته تللي وي. هلته کله د تیښتې خبره کوي او کله یو بل ته خپله بېوسي ژاړي.
بخوای بابا تو رو چشه جفتمون ببرده؟
میترسم.
از چی میترسی؟
از آبرای پدرم. میترسم بعد از من زدم اگه پای پشت زدم بزنم که پدرم زانت چی دیدنشو نداشته باشم.
دوی لا د پریکړه کولو په حال کې وی چې د کانتینرو څو بار شوی موټرونه سرای ته ورننوزي. مارونه او صابر په ځان پسې د کانتینر ور پوری کوي چې څوک یې ونویني. خو له همدې سره یو کانتینر د دوی د کانتینر دروازې تر څنګ داسې ښودل کیږي چې د وره د خلاصون امکان یې له منځه ځي. دوی په کانتینر کې دننه چغې پیلوي. هلته عبدالسلام خبر شوی چې لور یې بیا په کور کې نشته. دی یو خوا بل خوا لیونۍ لیونۍ منډې پسې وهي. او دلته په کانتینر کې د بندو شویو مارونه او صابر چغې څوک نه اوري. یو بل کانتینر د دوی د کانتینر تر څنګ خودل کیږي. خود صابر او مارونه د ژوند هله هله لمنځځي چې د دوی د کانتینر د چت سوري د یو بل کانتینر په خودلو سره بندیږي او دوی په توره شپه کې راګیریږي. د چند متر مکعب عشق یا د څو متر مکعب مینی فلم په پای کې په کانتینر کې دننه په توره تیاره کې مارونه او صابر د واده په کالیو کې خودل کیږي چې خوشاله دي. او فلم لدې سره پای ته رسیږي چې په فابریکه کې هیڅوک نشته او واوره وري.
مثل دوتا بیگناه مثل دوتا متهم.
د افغانستان د سینماګرانو ټولنې مشر جوان شیر هیدری د دغه فلم په اړه ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې دا فلم پر هغو ټولو معیارونو چې اسکار جایزې ته د کاندیدې لپاره ضروري وي پوره و. نو د همدې له کبله د دې نړیوالې جایزې د فرهنګي کمیټې لخوا د 2015 کال د غیر انګلیسي ژبو فلمونو په قطار کې اسکار جایزې ته کاندید شوی و، خو و نه ټاکل شو او جایزه یې هم ترلاسه نه کړه.
ولاندی یو اختریز بانډارم اوریدلای سي اوس وغمر رشیدی حکایت راوروي.
بلانکا فلور د اسپانیا یو فولکلوریکا کیسه. په خو زمانو کې یو ډیر ښکلی خو په ځان کې ورکه مغروره ملکه اوسېده. د دې وړ لور چې بلانکا فلور نومېده هم ښکلې وه. بلانکا فلور ورځ په ورځ ښکلې کېده. ملکې یوه جادویي هنداره لرله چې هره شېبه به یې ورنه دا پوښتنه کوله، په دنیا کې تر ګردو ښکلې ښځه څوک ده؟ او هندارې به ځواب ورکوه، ته یوازې ته تر ټولو ښکلې یې. دا چې په ځان کې غرقه وه همیشه د هندارې همدې ځواب ته تږی وه. چې ورځ تېرېدله د بلانکا فلور ښکلا زیاتېدله. یوه شپه ملکې د نور کله غوندې له هندارې پوښتنه وکړه، په دنیا کې تر ګردو ښکلې ښځه څوک ده؟ او هندارې ځواب ورکړ، بلانکا فلور. ملکه دې ځواب حیرانه کړه. بیا یې ورنه پوښتنه وکړه، په دنیا کې تر ګردو ښکلې ښځه څوک ده؟ هندارې بیا هم بلانکا فلور یاده کړه. ملکه چې ډبر زړې او کینه ناکه ښځه وه د خپل لور د وژلو په لټه کې شوه. د یو باوري نوکر راوغوښت، ورته ویې ویل، جان، بلانکا فلور باید ووژنې. نوکر حیران دریان پاتې شو. غوښتل یې څه ووایي، خو ملکې خبره په خوله کې ور وچه کړه. چپ، سبا سهار وختي به بلانکا فلور ځنګله ته وړې، هورې به یې وژنې. زه له تا دا ثبوت هم غواړم چې نجلۍ دې وژلې ده. په بله ورځ جان بلانکا فلور ته وویل چې راځه په ځنګله کې ګلونه ټول کړو. نجلۍ ته د جان ډېره خوابده شوه او د هغې وژل ورته ناممکنه چاره وایسېده. بلانکا فلور یې له کیسې خبره کړه، ورته ویې ویل، زما بادری ستا مور امر کړی دی چې ودې وژنم. څرنګه چې تا همیشه راسره ښه کړي دي، ما ته ډېره ډېره سخته ده چې تکلیف در ورسوم، خو که ماڼۍ ته ستون شوم او ستا د وژلو ثبوت راسره نه وي، ستا مور به مې خامخا ووژني. زه وایم راځه مور به دې تیر باسم. دا پسول دې راکړه، یوه سویه به ووژنم، د هغې د وینو څاڅکي به ورباندې وپاشم. ملکې ته به یې وروړم. جان همداسې وکړل او بلانکا فلور ته یې وویل، نور دې په خدای سپارم. بلانکا فلور له جانه مننه وکړه او د مور له ویرې د ځنګل منځ ته روانه شوه. چې لمر ولوېده او تیاره راغله، له هر خوا د شپې ګرځیو ژویو آوازونه اوچت شول. له هر ګام سره د نجلۍ ویره زیاتېدله. آخر یې یوه رڼا ولیده. د رڼا لور ته لاړه، په وښو پوښلي کوټنۍ ته ورسېده. د کوټنۍ ور یې وډبوه، خو څوک راونه وتل. ور یې بیا وډبوه، بیا هم څوک راونه وتل. خو ویرې نجلۍ اډ ایستله چې ور پرانیسي او کوټنۍ ته ننوځي. د کوټنۍ دننه یو میز و چې خواړه او اوبه ورباندې ایښي و. بلانکا فلور چې بې حده وږې وه سمدستي په ډوډۍ پیل وکړ او شکر یې وایست. ډوډۍ خوبولې کړه، د نغري څنګ ته وغځېده خوب یوره. دغه کوټنه یې د لاره وهونکو غلو دیوې غدۍ وه. غله چې د سبون په رڼا کې راورسېدل د ښکلې نجلۍ په لیدو حیران شول. نجلۍ ته چې د غلو د راتلو کړپ کړپ ویښه کړې وه، د غدۍ مشر وویل: ما ویریږه، موږ دی نه ځورو. دوی داسې کسان وه چې د شتمنو مالونه به یې غلا کول او په بې وسو به یې ویشل. کله چې بلانکا فلور ولیدل چې غله مې روان دي، نو د خپلې مور د بې رحمۍ کیسه یې ورته وکړه. د غدۍ مشر ورته وویل: ته له موږ سره اوسېدلی شي، موږ د ملکې د ظلم ډېرې خبرې اورېدلې دي. احتیاط به کوې چې که در باندې پوه شي چې ژوندی پاتې یې، نو بیا به دې هم د وژلو هڅه وکړي. نجلۍ به په ځنګل کې پرېږدو او جان ته به ورشو چې څه ورپېښ شول. جان چې ملکې ته د نجلۍ په وینو سره زیورات ور وښودل، ملکه ورته ډېره خوشحاله شوه او جان ته یې لوی انعام ورکړ. خو په هغه شپه چې ملکې یو ځل بیا له جادویي هندارې پوښتنه وکړه چې په نړۍ کې تر ګردو ښکلې ښځه څوک ده، نو هندارې ځواب ورکړ: ستا لور بلانکا فلور. ملکه له قهره وویشېده، سمدستي یې په جان پسې کسان واستول او چې هغه راغی ورته ویې ویل: تا راته دروغ ویلي وه، بلانکا فلور ژوندۍ ده. جان ورته وویل: صاحب، خبره داسې وه صاحب، خو تر دې دمخه چې نور څه ووایي، ملکې ځای په ځای په توره سر ورغوڅ کړ. په دغه شپه ملکې ټوله شپه په دې سوچونو کې ویښه تېره کړه چې څنګه به بلانکا فلور وشني. چې سهار شو، ملکې په مخ کریمونه ومخل او له ځان یې د یوه خوار بزګر بوډۍ ښځه یا مور جوړه کړه. څېره یې دومره بدله کړه چې هیچا نه پېژندله، او بیا یې یوه جادویي غاړکۍ ورسره واخیسته. دا داسې غاړکۍ وه چې که به هر چا په غاړه کړه، سمدستي به مرګ ډوله درنه خوب یوړه. ملکه له ماڼۍ راووته، ځنګله ته لاړه، ډېره وګرځېده. آخر یې د غلو جونګړه ولیده، ورغله، دروازه یې ور وډبوله. دغه وخت نجلۍ یوازې وه. نجلۍ چې له کړکۍ ور وکتل، که ګوري یوه مهربانه بوډۍ ولاړه ده. په زړه کې ور تېر شول چې بوډۍ خو څه تاوان نه رسوي، نو ور یې ور پرانیست. بوډۍ ورته وویل: بچی، که یو ګیلاس اوبه راکړې، ډېره ستړې او ډېره تږې یم. بلانکا فلور ورته وویل: راځه راځه تروري، دننه راشه. بوډۍ را دننه شوه او نجلۍ په اوبو پسې پاڅېده. بوډۍ اوبه وڅښلې او دعاوې وکړې. شیبه نیمه پس بوډۍ وویل: بچی، زه نو نور در نه ځم، ته چې دومره مهربانه یې، زه به خپل د سرو زرو امیل تا ته وبخم. بلانکا فلور مننه وکړه او غاړکۍ یې غاړې ته واچوله. خو چې څنګه یې د غاړکۍ دوه سرونه سره بند کړل، راپرېوته او د مرګ په څېر په درانه خوب ویده شوه. ملکې چې پرېوتل ولیدل، ډاډه شوه او سمدستي د خپلې ماڼۍ په لور وخوځېده. غله چې راورسېدل، بلانکا فلور مړه ورښکاره شوه. دوی خپل ټول وس وکړ، خو نجلۍ سترګې رونې نه کړې. بلانکا فلور په غلو باندې ډېره ګرانه وه. دوی ورته یو شیشې تابوت ساز کړ او تابوت یې جونګړې ته نږدې په یوه غار کې کېښود، چې هر وخت له جونګړي وزي او د هغې ننداره وکولی شي. وختونه تیریدل. په یوه باراني ورځ کې یوه شهزاده دغه غار ته پناه راوړه. کله چې د شهزاده نوکرانو مشال بل کړ، په تابوت کې پرته بلانکا فلور یې ولیده. شهزاده ورباندې سمدستي مین شو. شهزاده هم چې په هغې د مړي ګمان کړی و، په نوکرانو امر وکړ چې تابوت د ده ملک ته ورسوي. خوری شهزاده نجلۍ ته د خپلې کلیسا څنګ ته یوه ښکلې کوټه جوړه کړه او د هغې تابوت یې پکې کېښود. یو وخت د کلیسا خادم ناروغ شو او په ځای یې بل خادم کار پیل کړ. دا نوی خادم غلطه بیته و، د نجلۍ د غاړکۍ د غلا کولو اراده یې وکړه. د شیشې تابوت سر یې په ډېر احتیاط لرې کړ. د نجلۍ له غاړې یې غاړکۍ راویستله. دغه وخت د تندر آواز شو
نجلی را ویخشوا. خادم منده واخسته او لویریه چیلی کری. شهزاده چه ده تابود ده کورتی لخواه شور مشور واورید پا بیده ورغی او حلته بلانکا فلور ولیده چه پا تابود که نیغه نسته ده. جلی چه شهزاده ولید ورباندی مایه نشوا. بلانکا فلور شهزاده تا طول کیسه تیره کرد. شهزاده لحکر برابر کرد ده بلانکا فلور مورته ده سبق ورکولو پانیت روان شو. خو کله چه ده شهزاده پا مشره لحکر ده ملکی ملک تا ورسید خوری ور معلومه شوه چه ملکه لدیر رخی او غصه بی وقتا بوده شوی. دنده شوی اولی ونه خوندیده. پا ملکه زکه دا چل شوی و چه دو وقت پا تیری دو سره نوی نوی خایستونو پیدا شوی. او هنداری هرش باورتا نوی نوی نمونه خیستو. شهزاده دا ملکه پا حال افسوس وکر. او خپل اسکرو تایی وویل. دیتا جزا ما ورکوی. دی پا خپل زانتا جزا ورکریده. لخکر بیرته راستون شو او شهزاده لبلانکا فلور سره واده وکر. دوی طول عمر په خوشحاله تیر کر.
دخترونو ده نورو گرنو میلو ترچنگ یو میله ده ساز وی. پخوا چی باجه نوه نو دختر په میلو که با دو دره دولو نگه گول که دل. وروست بیا سرنام ور سره ملگری شوه. بیا یه وقت چی باجه راغله اغی هم در دول ملگر تو بکر. او د اختر په درې ورځو شپو کې به ځوانانو میلې د دوی په مټ تودې ساتلې. همداسې یو ځوان مې موندلی چې اختر ته یې نوې سندره هم ویلې. له ملګرو سره مې مرکې کړې دي، ملګرتوب مې وکړی. منجی استاد، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو ته دیم سلامې.
د اختر مبارکي هم درته وایم. درته وایستئ چې اول خدا منجای ول تخلص کوی، منجای کوم سیمه ده کڅق سره
زم د زړل کوم ټول جان مسلمانان ته تبریک او مبارکي وایم. زمانو عزیز الرحمن و دغه خو یو مسله د رښتوب سره وای کنه چې د ما بولکې کې د پوز لګ دره ټیټه په دې خاطر د اطراف کې منجای فارسی که در چی تپازی تا وی خوصه که جگسوی ما مغا نم رو بند استاد روسه
نه پوز خوص بیخی سعیده نو خاطر جگو هم جگه ده نو
کلمه گونده پوز
سعیده منجای استاد چه شیغه گه؟
زمان خوصه بل تکمینن لاز کلنه دولست کلنه سه دول غگو ما در لوگر دولست
تاسو پا کورانه که هم چهار دول غگو؟
امو پا کورانه که سب دموگ دی پلار دی تر زمانو دول غگو سی خدای دو بکی خدای بخالای استاز فایز گل نمیده بیا بالاگن دموگ دی اکا دی زوی انار گل نمیده نو دموگ دی پلار دی تر زمان که دل خود دموگ کورانه که زی خپل دی عجب گل استازوی ما سرنده غگو لا ساید گل استاز می ترو نور دول که چان دول چان غگو
دیر من نظریف استاد استادیم اختر مبارک.
سلام علیکم، من زیب تاسد اختر مبارکی وایم.
ظریف استاد تت سغه گئی
زخور و پخوانه سلیم شپیتی کارن رباب غگو ما او دی آدم خان درخانه اکیسه رات معلومه ده
این د رباب شکل طرز در تمال سید آقا خوب بیا ورو ظریف استاد تاسو خو د مشرانو نه یاستی په لوګر کې د پخوا د اختر لپاره وچ کوم سندره ویل کېده کوم سندری وی
سندری خو د اختر د سه چانه و جوړ کړی کنه بیرای راس د لوګر هغه طرزونه بي ویل هغه باندې دوی ډیر سره مشهور
تاسو خپل نوم راته وایست
زد لاغه لوګرم زمانی که ویل سلامونه تاستا او دا وطندران تا دزل خلاص اید مبارکی وایم
نستاسو دیم اختر مبارکی تاسو چگه گوی سر
زی سندرغاری ما فارسی دا لوگر خاندنونا
دا لوگر واس چو کس سندرغاری دی دلتا
اوز دلتا خو استاز آجی سلام دا درائی استاز زوی دا او نور معروف دی محمود دی اوز شکر دیر دی
دا اختر لپاره کومه سندره لري
اوس دا خوز در رامز جان لري او سندره نوی جوړ کړی دی
رامز جان نو تر اوسه دا هم ته تلمس
سلام چسخه جوړي
رامز جان اختر ته به مشرانو سندرغاړو کې د لوګر چا کومه سندره ویل
صدره سندره وی اختری سندره وی ورځ دی اختر دا چې دانان ملي دی رو راځي پنندارو رازی دا سابقه سا پخوانه سندره و مگده مشران دیگر
تاسو وست تاسو نوی سندره ویلی
اختر نوی سندره میلی
نوی
جورگین چیده پتی اکمی سندره اختری سندره ویلی
میربانی نو دا سندره را تا وید
موسیقی
چشنا مل سفر آخ زلگیا پیاد مبارک شاچ اختر آخ سفر تلائی چشنا مل سفر آخ زلگیا پیاد مبارک شاچ اختر آخ زلگیا پیاد مبارک شاچ اختر آخ
زخ استاد ته یو سندر وایم چې هغه شعر د بهای جان ده کمپوز د لوګر ده چې
دا سندر اول چا ویلې ده دا
دا استاد بلتون ویلې دی سلام لوګری ویلې دی تر مخ د جار شم تر ګل صفای څنګ ته میرا شه چې ګران په مای
مهرباني وی وای
جار شام تر گل صفائے سنگتا میرا شاہ سگران فرمائے تر مغد جار شام تر گل صفائے سنگتا میرا شاہ سگران فرمائے چار شام راشا سگران فرمائے نادر جمایا سنم شرا
زیاته مننه کور مادم
خیر سه
ظریف استاد تاسو د آدم خان د ساز خبره وکړه چې د کوم ساز کړای وو نو منجای استادم ستاده او
دا زما ډیر مرګره ده په خونه نه ونه مده
منجای استاد رښتیا راته ودی نه ویل دا څومره شاګردان بلری
یاره سب شاگردان خو باز باز دوستان سه ده ما نوختن خواه کرده بیا تقاضا که یو شپگو گاته ده نه دانسته ده مختلف
آقا هم ده لوگر دی که ده کابل ده نور سیمه
مختلف ده سب ده کابل هم دی لوگر هم دی
ده دول پا چم رو وقت که یادی گی؟
یاره سب ده سی پاقت سی کوشش شو که علاقه و سرول ری او کال که مزدکی او سه علاقه او نلری ده سه دولچان مگه ده خپل وست کس بیل رو سی چلوی کال ده کار کاری نده زکای فروس ده زکای
خیانو ظریف استاد وست پا ده آدم خانی ساز را تواه گیه و هم ده دول و رباب که بیوا و رو وای تور آدم تور چندنه رباب ده ما و هپزورن موسیقی